څلور بجې شپې احمد شبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زادران مخ ته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاستوالو د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرچکې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټ الوتکه الوتلې ده او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل سوه بالستیک توغندی نه و. د خبرونو تفصیل د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابل نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ښاغلي آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي.
ولسوال سابقشان به نام جنت گلم کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګوجر په ګډون اتل لستنه وسلوال وجل شوی دی.
شغلی آریان زیاتوي چې په سیمه کې اوس هم بې پیلوټه او کشفي الوتکې د طالبانو په تنځایونو په نښه کوي. دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو او په ځانګړي ډول هغو ساحو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي چې طالبانو باندې بریدونه سوي دي. دغه د نورستان دغه چارواکی وایي تر اوسه په یاده جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د ښاغلي یورش په خبره وسلوالو طالبانو ولسي پاڅون کوونکو ته او دغه راز امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله اوښته ده.
یک بار دیگه شب گذشته اینا بالای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب حمله وا شده بودن که
دوی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دو ولسوالی و تهاجمی بریدونه وکړل چې د افغان امنیتی ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو په همکاري په شاو تم ولسوال. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالی کې درې تنه طالبان وژل شوي دي، دوه ټپیان دي، او په قیصر ولسوالی کې اووه تنه طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. زموږ امنیتی ځواکونه هم څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه هم تبصره نه ده کړې. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاقزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه تېره شپه د تخنیکي ستونزو له کبله د پنجوایي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لوېدلې ده. ښاغلی اسحاقزي وایي چې تر دې پیښې وروسته بهرنیو ځواکونو نن سهار د الوتکه له هوا وویشتله او له منځه یې یووړه. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو تر ډېره بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناټو ځواکونو تروسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل سوه بالستیک توغندی نه و. پاتریک شانهان د پنجشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت په مقر کې دا خبریالانو ته وکړه. ښاغلی شانهان دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل آماده باش حالات نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا لخوا د نوي ازمایل سوې وسلې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ورسله هغه چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي دي. د پنځشنبه پر ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو لزیاتیدونکو نارضایتي سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راځي په سلو کې دیش ارزښت پایللی چې په دې هیواد کې د انفلاسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په ویلامی کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده وسپارلی چې د ځانګړي سلاکار په توګه د مالیه د وزارت څارنه وکړي. په خوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. وروسته لغه چې پرون اسد عمر خپل استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبری کنفرانس ورغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او ټاکل شوی د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نوماندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل شوې، د اوکراینی هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیتر پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټډیوم کې ترسره کیږي. دا سټډیوم د 10,000 کسانو د ګډون گنجایش لري. ټاکل شوی د دغه هیواد د ولسمشر انتخاباتو دوهمه دوره د اپریل پر 21 نیټه ترسره شي. پیتر پروشینکو په یوې تلویزیونی وینا کې له رای ورکوونکو کو غوښتي چې د دې ملاتړ وکړي. د خبرونو
اساسي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانه غونډه لغوه شوه او د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
فعلا اولویت ما جرګه مشورتي صلح است و نشست چې قرار بود در قطر برگزار شوه فعلا لغوه.
د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی د قطر د غونډې په اړه وایي
کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایت کوي او له هغوی سره د خواخوږي.
کونړیانې د ښځو او نجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې د خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچي د لاس اور کوي. زل مخالفینو رونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې لاریون کوونکو هم د سولې ناره جګه کړي. او د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد څرګندونې لرو.
پام دې را د غزنی تر اغلی یو سی ټول مشکلات به ان شاء الله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سا وای د تاسو هم ویني.
هر ګوایي له طالبانو سره د قطر سبانه غونډه لغوه شو او اوس د سولې لپاره مشورتي لوی جرګې ته لومړی ټوپ ورکوه. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د قطر حکومت یو لس دوی ته استولی وو چې دغه کسان د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي او دا د افغانانو ادارې ته سپکاوی وو چې له همدې عمله دا غونډه لغوه شوه. جمهور ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې تدابیر نیول شوي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به په کابل کې پرانستل شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
خغلی مرتضوی دا هم وویل چې د افغان حکومت لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره د ورتلونکو پلاوی نوملړ په مقابل کې د قطر لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی وو. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز وو چې د هیواد بیلابیلو قشرونو استازي پکې شامل وو. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناستې لغوه شوه، افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویه جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په 9 نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2,500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپل ټاکل شوی نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د ترنګوالي په اړه ډاټ ورکړ.
په دې تدابیر نیولې دی او بلدار چې اطمینان ورکوي د افغانستان ولسته هم سیاسي نو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازې نه یو کمپاین بدل تکیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق مرخیل وایي د دغه جرګې لپاره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
په خطر کې د سولې د خبرو له لغوه کېدو سره به د سولې روان بهیر اوس ټکنی نشي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
اول خو متاسف سره چې یو فرصت موږ له لاسه ورکړ، زه فکر کوم چې سره له دې چې د سولې بهیر یو ساده بهیر نه ده، مغلق مسله ده او ایجاب کوي چې ډېر باید به حوصلې سره چلند وشي. خو دقیقا قطر کې مذاکراتو کولی شوی چې موږ یو هم مخکې کړي، اوس باید نوي پکتیکو نوي کارونه استفاده وشي تر څو بیا اخیستی شته ورسیږو. دقیقا د مذاکراتو له لارې کېدل د سولې خبرې ټکنۍ کېدل کولی شي.
د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول ارګ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د قطر حکومت دوی ته یو لست سپارلی و او دغه لست د افغانانو ارادې ته سپکاوی دی. ستاسو په باور د هیوادونو ترمنځ د روابطو په ارتباط دغه څه مفهوم لرلی شي په اعلامیه کې؟
دا د کړکېچن حالت نمایندګي کوي چې د قطر او د کابل په منځ کې وجود لري. په طبیعي ډول کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایه کوي او له هغوی سره د خواخوږي کوي، دا ټوله خبر له همدېژنه الهام اخلي. اما په څنګ کې د تم باید توجه وکړو چې باید کابل خپل دغه اقدامات سره او په دغه اشارات سره غواړي خپل نیمګړتیاوې په بل چا باندې واچوي. اما په هر صورت د دې خبرې زارول د کابل او دوی ترمنځ مناسبات اخلالولی شي.
د افغانستان حکومت ویلی دی چې اوس د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړی توپ ورکوي. آیا دغه جرګه د دغه چانس ځای نیولی شي چې ستاسو په وینا ځای شوی؟
زه فکر کوم نه، دا د نه پاره چې اول د لوی جرګې لپاره یو اجماع وجود نه لري او له بلې خوا دغه جرګه یوازې د افغانستان د حکومت یو اړخ چې هغه ارګ ده دی.
د افغانستان دننه د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات، جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو او د ارګ ترمنځ اختلافات او همدارس د ځینو سیاسي کسانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ اختلافات، آیا په مجموع کې د افغانستان په ډیر زیان نه دي د سولې په دې خبرو کې؟
کاملا دا د هغه د باورې څرګندونه چې په حقیقت کې ارګ رامنځته کړی ده او په یو ډول هم فربانه سیاستونو سره د افغانستان په افغانستان کې د سیاسیونو ترمنځ یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړي.
نو که چېرته داسې وي چې مشکل په ارګ کې وي لکه څرنګه چې تاسو وایستئ، د حل لاره څه ده؟ ځکه په افغانستان کې داسې یو مرجع نشته چې هغوی بیا له طالبانو سره د خبرو صلاحیت او واک ولري.
په دې کې شک نشته چې یو طرف د قضیې باید د افغانستان دولت وي. زما عقیده دا ده چې ارګ باید له خپلو تېرو تېروتنو نه زده کړي او د بحران مدیریت کړي. اول په داخل د حکومت کې وزیر غني سیاسیونو ته باید اعتماد رامنځته کړي او کار کړی چې سیاسیون د ارګ شاته ودرېږي، طالبان په طبیعي ډول د ارګ منلو ته اړ کېږي.
دغه متفرق سیاسیون چې په افغانستان کې مطرح شوي دي، آیا ممکنه ده چې سره هم نظر شي او په یوه نظر شي؟
زه فکر کوم چې کچېرې یو مدیریت رامنځته شي ولې نه، یو محور رامنځته شي ولې نه، او دا بهترین محور خپله ارګ ده چې دا فضا رایجنه کړي اوس باید دا فضا بهتره باندې اوسي.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې ده وویل چې مشورتي لویه جرګه اغېزمنه نه ده. د دې جرګې ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې لپاره تر اوسه د 1500 کسانو لست کابل ته رسیدلی او هلې ځلې روانې دي چې د حکومت دننه او له سیاستوالو سره د دې جرګې په برخه کې شته اختلافات هوار شي او په جرګه کې له 2500 تر 2500 کسان برخه واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنګونو کې تر ټولو ډیر زیان دوی ته اوښتی. ښځو او نجونو ته نو شکیل لوري باید، ښځې او نجونې وایي چې شکیل لوري باید که طالبان دي او که حکومت دی د سولې خبرې پا په خپل کې وکړي. لا سر آباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې خويندې او میرمنې وای څلويخ کلنی جګړې ترې ډیر خپلوان خستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه لیدلې. د بی بی فاطمې لیسې دوه تن زده کوونکي وایي
مثال مامن دی په دې جنگ کې چې د خويندې ډیر تکلیف لري ډیر رنجوري ځکه چې په جنگونو کې د زین خويندو پلرونه لاسې ورکړه زین چې دی ورونه لاسې ورکړه د کورنۍ نږدې خپلوانې لاسې ورکړه خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی له کوره په ډاډه زړه نشي راوتې هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي هر وخت سترګې سرې وي.
مثال یادې د دولسمې بی ټولګي زده کوونکي
په روان جنگ کې خويندې او مېندې ډېرې ځورېږي ځکه چې خویندې خو خپل خاندان له لاسه ورکوي مورګان خپل بچي د لاسه ورکوي بې سرپرسته کېږي یعنی بچي بیخي اطمینان شي هیڅوک هم نه لري هره ورځ د غم په ټغر ناست یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد یې نه لیدلې.
میرمنې وایي د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي او ټپین کېږي او له وژل شوو کسانو بې سرپرسته او بې څوکه کورنۍ پاتې کېږي.
زما نوم سارا دی. په دې کې چې دی یعنی خویندې او میندې مو ډېر زیات یعنی دردېږي یعنی ځینې داسې خویندې هم چې تر دې چې خپل هغه وعدې هم نه وي لیدلې خو د لاسه ورکړي او ځینې زموږ ماشومان هم داسې دي چې خپل پلاران له لاسه ورکړل او یتیمان شول همداسې پاتې شول په میدان کې او میندې مو هم همداسې پاتې شول.
دوی وایي پردي افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هواره کړي چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان دی.
نوم سلما ده د دم کلی اوسیدونکي ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي د یو بل خبرو ته احترام وکړي د یو بل نظرونه واوري او خل لارې انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرامه ژوند وکړی.
زه له مخالفینو وروڼو غوښتنه کوم جنګ خو زموږ د دولت سره دی له امریکا سره خو نه دی زموږ کونډې کېږي زموږ خویندې کونډې کېږي زموږ میندې بوري کېږي امریکایان خو نه بوري کېږي نه کونډې کېږي هغه خو نه ژړېږي ژړېږي موږ باید زموږ له دولت سره خبرې وکړي راشي زموږ له دولت سره کښېني زموږ دولت شکر اسلامي دولت دی امریکایان درد نه ویني درد خو موږ ویني زړونه خو زموږ فرهر کېږي.
په کونړ کې خويندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي چې کېدې شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې وه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ نجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت باید د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون ترسره شو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونو اوسیدونکو برخه واخیسته برخوالو یې وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کېږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د پنځم په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لاري نبیات رحمت چای لوبغالي پوری د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون تر سره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر لوري په لار اچول سوی وو او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکيلو لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای تر رسیدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
تر باندې ځخ کوم چې نور جنگ ته بس وایس د خپل هیواد د معلولو وژو تژو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې ږغ ته لبیک کوایست او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنګ غمیزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی شي.
موږ پر ورونو هغه ورونو پر دغه ورونو پر دواړو ږغ کوو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلی دي د الله کلام ورته خیر ویلی دي.
په دې لاریون کې ځوانانو میرمنو قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
د قطر د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو حکومت ورونه دا د سره کښېني خپله سولې دې راولي خپله سولې دې وکړي د هېچا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخلو
د قطر غونډې چې باید زموږ د افغانانو سوله راولي، دغه هم ځینې هیلو توجه دی چې افغانان په غوټه غر سره کښېنئ، دغه هم ځینې هیلو توجه دی.
ولا ډېر ورته هیلو مني چې قسم په داس دا رقم ته راووتلم ستونته ډېر ورته دغه
لاریون تر کلو کو امنیتی تدابیرو لاندې ترسره سو او پر مهالې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوی وو. د کندهار اوسیدونکو داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکو پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله اجنډول سوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. د دغه کمیسیون منشي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د راتلونکو اونۍ تر پای به له کابله پرته د پاتې ولایتونو پایلې د اعلانولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. له دې سره ولسمشرۍ ماڼۍ تمه لري چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره د پاتې ولایتونو نتیجې اعلان کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره د نویو غړیو په ترکیب سره اعلان کړي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نویو غړیو دوه سلسله دی وړاندې اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر اساس نوې ملي شورا پرانیزي. د دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته په تمه دی، دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروستۍ شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسي جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک
شنبه یا ده کوچیانو حوزه پاته ده چه خای ده یک شنبه یا دو شنبه پا ورز روسته ایشی ده پکتیا هم پا خلاصی دودی خای ده شنبه پا ورز رواسته ولشی کندوز بغلان و میدان وردک پاته ولایت ندی چه دراتون که اونه تر پای با لکابل و زینو حوزو پرته روسته ایشی.
تمامه چې د افغانستان ولسمشر یوانیمه میاشت وړاندې یعنی د هود په شپړسمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسي جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي، خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نه وروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. د دغه هیواد د ولسي جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. د دغه قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي ازل او ممنوع الخروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار له پایل نه یوه میاشت کېږي، نوی غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه دي توانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایت ها نتایجش
اعلان شده، د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوی. هله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوی پارلمان له نوی جوړښت سره اعلان کړو.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به ژر اعلان کړي. دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره دې د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې په غزنی ولایت کې کړي دي. د افغانستان په ختیځ کې د دینی عالمانو څرګندونې د جګړو په ارتباط لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دغه هیواد په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو خپاره شوي راپور ګڼ غبرګونونه څرګند کړي دي. روسیه لومړی دا راپور رد کړ او اوس یې ادعا کړې ده چې د دوی د تورونو لپاره مولر د شواهدو په نشټوالي اقرار کړی. خاص څارنوال رابرټ مولر د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. صفی الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
موسکو په بې ځایه توګه ادعا کړې چې رابرټ مولر منلی د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه شواهد نه دي پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویلي چې د مولر په راپور کې داسې دلایل نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا دې پرې ثابته شي. رابرټ مولر د امریکا متحده ایالاتونو د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څیړل. د مولر څه باندې 400 مخیزه ایډټ شوی راپور پرون خپور شو او هغه موندنې تایید کړې چې د امریکا په انتخاباتو کې روسیې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون ویل د مولر راپور ښیي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې، خو ټرمپ او ټیم یې لاس نه و ورسره ورکړی. د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د دې څېړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. د 2014 کال په انتخاباتو کې چې د روسیې د لاسوهنو له تورونو سره مل و، ډانلډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسېد. ولسمشر ټرمپ د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوښي وښوده او وی ویل چې نه کوم سازش شوی و او نه هم چا د تحقیقاتو مخه نیولې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد په پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکم د موزي وا واټر ستونزې راځي د زړه رادیو او پولیس چارواکو ته د مونږه د ستونزې ورسوي. چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکې لا جوړې دروشان هغه لګو مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پېشي کله نه پېشي دا یو واټر ستونزې ده. بل د مونږ ستونزې راځي چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوري هسپتال و هغه په بمونو ورات چکی پښتنا کوي مونږ ته زر تر زر یو بالو هسپتال جوړ کړی. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړی. بل د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس تمیشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی.
زما محمد رحیم ده کابل څخه چرخه له زندان څخه نه اړیکه نیولې ده. روغ محترم مزمود ال ولفورو چارواکو څخه درغه پوښتنه او دا هیله ده چې دلته چې موږ په وازان راځي یا دلته چې موږ سیاسي راځي یا سپیجر راځي یا خلک راځي هغه ورور ټول د ولایتو بنجار دي. دغه مشکل دغه مشکل سره مخ خو خدای دې مو کې چې دې جتي فهم او سپام لرنه مو سي ورور له ولایتو څخه موږ ته پنیاس په تنزو میاست چې حتی په پایل کې خلکو ته یو پایواز یو څوک راځي پښتنه ته هغه بیا یو شی ورته راوړي. مقصد دا چې ډیر شان دي هغه شان دروازه باندې بیا نه راپریږدي او هغه چې کتلته وستا سره یې ګوري څنګه کې وایو کا سایه دا غو یم دا ولې یاد یو بل شهر اوري او په دې شهر اوري مګر نو ټول دا خبرې نه کوم مسلمانان په ځاګړي په دا ځای باندې دا شان دي او د ول کېږي موږ هم شان دلته نه راپریږدي وروره دلته بیا په د چندر باندې خرڅي نو خدای دې وکړي چې موږ دا پیغام هم نشر کړي او دا ته یو جدي پاملرنه وسی وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې دا سړی او اوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او د افغانستان په ارتباط د جګړو په دګر کې دا راپور لرو چې د نورستان په نورو ګرام ولسوالۍ کې سخت جګړه شوې ده. د طالبانو او پولیسو ترمنځ او الوتکو بمباري هم کړې ده. همدارس د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالص څرګندونې لرو چې په غزنی کې کړی دي او اشمنه کړی ده چې دغه ولایت په د دولت مخالفه وسلوالو له موجودیت پاک کړي. خو اوس ستاسو را رسیدلی اسمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل ساپی ل کونړ پر استغول سمس کې دي کې افغان سیاسيون باید د سولې په پروسه کې تر هرڅه اوربند لومړی ټوب ورکړي. فضل رحمان عزیزی ل لوګر لیکي د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت لوی پلاوی دی چې حکومت استاوه. عبدالرحمن ل کابل لیکلي دي چې شسو چې د قطر غونډه لغوه شوه ځکه چې د قطر غونډه نتیجه نه ورکوي. بشیر حبیب زای د لوګر لازری ولسوالی لیکي ګمان نه کوم چې د قطر خبري نتیجه ورکړي ځکه چې څو ځله دا خبري وشوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولس سولغ وړي طالبان حکومت باید دې ته جواب ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. عبید الله پر استولې سمس کې لیکلي دي که چیرته طالبان سولې غواړي باید اوربند اعلان کړي او حکومت هم باید اوربند ته لومړی ټوپ ورکړي. اسد رډو په منسنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. څلور بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اته لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د نورستان امنیه قومندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په نورګرام ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ښاغلي آریان په خبره په وژل سوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قومنداران هم شامل دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنی قمندانی وی تیر شپه طالبانو پر دو ولسوالی و بریدونه وکړل. د فاریاب د امنی قمندانی ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالی کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بي پلوټ الوتکه لیدلې. د کندهار د پنجوي ولسوال فضل محمد اسحاق زی ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه تیر شپه د تخنیکی ستونزې له کبله د پنجوي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لیدلې ده. ښاغلی اسحاق زی زیاتوي چې بهرنیو ځواکونو نن سهار بیرته د الوتکه له هوا وویشتل او له منځه یې یووړه. نقشو ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلی چې هغه ورستی وسله چې د شمالي کوریا له خوا ازمایل سوی بالستیک توغندې نه و. پاتریک شانهان د پنځمې پرس خبريالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل تیارسي حالت نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا له خوا د نوې ازمایل سوی وسله په اړه نور جزئیات ورنکړل. ټاکل سوی د اوکراین د ولسمشري انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نمایندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل کېږي، د اوکراینی هنرمند او کومیډین ولادیمیر زلینسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټډیوم کې ترسره کېږي. او د شمالي ایرلند په لندن ډیری ښار کې د تیر شپې تاوتریخوالي له کبله یو خبریاله وژل سوی ده.
پلانډو خبرونو کې مو واوریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د امنیتي چارواکو په وینا اتلس طالبان وشل شوي. تفصیل در هول انوري پوراپور کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال محمد صابر آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ګندله بوکسیمه کې پولیسو سره په جګړه او د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو بریدونو کې د څو مهمو قومندانانو په ګډون اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي.
ولسوال سابق ایشان به نام جنت گلان کشته شده، مسئول نظامی شان به نام سلطان جان کشته شده. یکی از
هغه وای د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګجر په ګډون اتل لستنه وسلوال وجل شوی دی. خاغله آریان زیتوی چی سیمه کی اوس هم بی پیلوټه او کشفی الوتکی الوتنی کوي او دوی خلکو ته ویلي چې په یادو زینو په ځانګړي ډول هغه ساحو ته لتک څخه ډډه وکړي چیرته چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. قومندان وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د حکومتي مسؤلینو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي چې په ټول هیواد کې طالبانو د الفتح او حکومت د خالد په نوم پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. ولس په جنگ کې لښکېلو اړخونو د عملیاتو د اعلانولو په ځای د اوربند د اعلان غوښتنه کړې ده.
بیا هم یو امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی په دولت مخالفه وسلوالو پاک کړم. اسد الله خالد غزنی ته په سفر تللی. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته دا بیرنیولې دي. دی وایي نه دا چې دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغوی په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قومندان جنرال ایډمیرال او د 203 دریم تندر کلور د قومندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ته ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامی چارواکو د ولایتي شورا غړو قومي مخورو او ځینو ولسی خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغه ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو اورپیشو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلی یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده تاسو هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له اتلسو څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتک دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه ده چې حتمان به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي. به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتک ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتک له مخه وینو، ځکه چې ګلت موږ تاسو ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ په امنیتي ملي په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د چارواکو لخوا افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو د دفع کولو او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په خاطر ستایل شوي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز دیوالی مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیگی په جوړ شوی غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانې د ستاینې وړ دي، ځکه دوی په پوره قوت او همغږۍ سره وتوانېدل چې د طالبانو بریدونه دفع کړي او د کندوز ښار څخه دفاع وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل د افغان وسلوال پوځ له افغانانو څخه تشکیل شوی دی او دا د ټولو ولس دنده ده چې په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي. موږ د کندوز د ژغورنې په برخه کې د افغان ځواکونو ښه همغږي او قوي مدیریت څخه ستاینه کوو، ځکه دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او زه د کندوز د ولسونو په استازیتوب له دوی څخه مننه کوم. له دې سره سم د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر وویل وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د کندوز ښار ته د دریم ځل لپاره سقوط ورکړي، خو د امنیتي ځواکونو سرښندنې د دې لامل شوې چې دغه ډله له ماتې سره مخ شي.
هر فرمانده چې د خط نبرد بود گفته بودن یا ما جان خود از دست میدیم یا ما شو.
د یادونې وړ ده چې په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له شاوخوا پراخ بریدونه پیل کړي وو چې له کابله د افغان ګډو ځواکونو له جدي مقاومت سره مخ او پر شا وتنبول شول. او اوس مهال په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د افغانستان د ختیځ زون د عالمانو څرګندونې لرو. د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنگ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د جنگ د دوام پر ځای د سولې وکړي او اوربند اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنگ جدي زیانونه لیدلي دي. د داعش د زورورو جنگونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبید الله آزادي راډیو ته وویل
یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته تګ د شپې نه کېږي، د ورځې نه کېږي. زه خپل ډرایور یم، رکشا چلوم. د اخونزاده صاحب نه پورته نه شو تللی.
جلال آباد ښار امنیت خو ډېر خراب دی، باید موږ سره حکومت همدردي وکړي په دې امنیت په باره کې.
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی. د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي. وای میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه، بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده. دینی عالم مولوی محمد مطهر وای
چا بشه هلاکیږي، چا بشه مړ کیږي په دې جنگ کې؟ ټول افغانان مري. څه شی مري؟ ټول افغانان مري. ګوره که اردو دی هم افغان دی، که پولیس دی بیچاره هم افغان دی، که عالم مري هم افغان دی، که غاړي څه شی دی هغه ورونه مري، هم افغانان دي ورونو.
دا په داسې حال کې ده چې کله یوې خوا په دغه هیواد کې د سولې هڅې زیاتې شوې، جنگ پکې هم زور اخیستی دی. روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت په خوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو. د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو له استازیو سره وویني. یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي، بلکې د افغانستان دیرش میلیونه خلک د سولې په انتظار کې دي. د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربن اعلان شي. وبه لیدل شي چې په اوربن کې د افغان حکومت مخکې کېږي او که طالبان. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ورځو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه راستولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپلو سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې واورو، بیا به د دولت د یو مسؤل سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راکشې د لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب جریب مځکې وړي دي، کورونه یې وړي دي، څاروي یې وړي دي، مالونه او درخت یې وړي دي.
سلام علیکم ورورو محترمه، په نامه د ایت الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسره مخاطب یم ورورو. دا مو مشکل دی، سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې، چې د دې کال و دا بل کال کې موږ رسولو. دا په مکمل توګه سره د بین وتلی دی، هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دورې وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره من کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې کور شیمه یې وړه سوی، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرده کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوانونه
نوینه زموږ سره کومه کومکاري وکړي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره زیات کم اوبو وړي دي، سیلابو وړي دي، پر موږ باندې چې راغلي دي، زموږ حال او مال ټول شی رسولي دي. حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مونږ نه دي اېستلي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان، پسونه، نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولي دي. نو زموږ دغه غږ دې سره دغه دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیر، موږ سیل ډېر خراب کړی دی، د شپې پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچني. موږ دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته د جدي کومک راکړي.
السلام علیکم، زابل ولایت څخه خبره کوم. دلته په زابل ولایت کې د سیلابونو ډېرې کیسې پلې دي، ډېر کورونه وړي دي، ډېرې ځمکې وړي دي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلې زابل ولایت ته، خو متاسفانه چې مرستې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې، خوار او غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې. غریبان د غټ کردار پاتې دي، مګر مرستې ټولې مشرانو یوړل.
السلام علیکم، ویرا دا غایشه بغنی استاد دیر شو کتی دا سلام زپن خپل سره کومه کو